یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجملند او زبانور همکاران هر کله کو په دې خپرونه کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. پنټاګون وایي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو د ساتنې او له افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د نوو تشکیلاتو په جوړولو سلا شوې دي. په دې موضوع په رپورټ سربیر راوړئ چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د جولای تر څلورمې نیټې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. په عین حال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. دې جګړو یو شمیر کروندګر په داسې حال کې راګیر کړي چې د کرنیزو حاصلاتو د اخیستلو په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د لولور وخت دی. په دې موضوع به له افغانستان نه ریپورټ ولرو. د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالیو کې د درې رغنیزو پروژو د پایل چارې پیل شوي چې له نورستان نه به پرې ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې مه هېروئ. اوس هم خبرونه له احمد تکل نورو.
سپینه مانی وایي له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر ښایي له یوې میاشتې په لږه موده کې بشپړ شي. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي او د اروپایي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې ځانونه د کورونا د هندۍ بڼې پر وړاندې واکسین کړي. بشپړ خبرونه. پنټاګون خبر ورکوي چې د روانې جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون د جون په دوهمه وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروګرام د یوې برخې په توګه دفاع وزیر یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمانډې واک له سکاټ میلر څخه جنرال فرانک مکینزي ته ولېږدول شي. جنرال مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام قمندان دی. ښاغلی کیربي وویل چې اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر به تر هغه چې واک جنرال مکینزي ته سپاري څو اونۍ نور هم په افغانستان کې پاتې شي څو د واک د لیږد لپاره تیاری ونیسي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د سپینې مانۍ ویاندې وویل ټول امریکایي ځواکونه به د اګست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې د بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپله افغانان سنبال کړي.
موږ په هغه ځای کې پرې وظرفیت کار وکړ او کولای سو څه نور هم پرې ورزیات کړو، خو باید افغانان وتوانېږي چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چې لري په خپله وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي 650 امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره پاتې شي. یونامه وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې به یې ملکي ماموریت چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونه وګړو ته د ژوند د ژغورنې لپاره د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پای ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره دا اندېښنې زیاتې شوي چې ښایي میلیونونه افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پر خلکو غږ کړی چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې واکسین خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا دا بڼه چې دلتا نومیږي لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه او اوس لږ تر لږه په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د کورونا وایرس دا بڼه تر مخکینیو هغو په چټکۍ سره خپرېږي. میرمن وان دیر لین چې پرون یې په لیتوانیا کې خبرې کولې وویل د دلتا له کبله په کورونا د اخته کسانو شمیر زیاتیږي، خو هغې زیاته کړه چې ښه خبره دا ده چې موجود واکسینونه د کورونا د دې بڼې پر وړاندې هم اغېزمن دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې 4 نور مړي پرون د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلې، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. د دې 40 ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکي جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړي څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوې. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو کې ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو به اوکراین له انګلستان سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبرنو زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان فوج سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوي قمندانۍ جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایان جان کیربی وای جنرال لوید آستین د دې قمندانۍ جوړښت تایید کړی دی. په اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي مرکز یعنې باګرام څخه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته پینټاګان هغه طرحه تایید کړه چې له مخې به یې متحده ایالات په افغانستان کې نوي پوځي قمندانې جوړوي. د پینټاګان وایان جان کربی د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل جنرال لوید آستین دا طرحه منلې ده. کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او تر خوا یې له افغان پوځ سره د اړیکو ساتل هغه دوه موخې دي چې د نوي قمندانۍ مشر به یې عملي کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان وایي افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر به خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکینزی ته سپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
هغه اسوشیټډ پریس لیکي د دې قمندانۍ مرکز به په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي. امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او ترخوا د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې بیا جګړه هماغسې روانه ده. یوازې تېر یوه شپه ورځ کې د بدخشان و ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرګ، درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې ترخوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. لدی پرته په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو ادا کوي خو دا ډلې نه مني.
بلخوا تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په څلورو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي دا خبره کړې. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه واسو ته په پام چې ښایي دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې ښایي ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا ده بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته د باګرام د لوی اډې د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د باګرام د لوی پوځي اډې سپارل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نه شي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه.
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه وه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به یې دوام وکړي. بایدن تېره اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به یې په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ار کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غني ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهراً ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولی بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلي، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نوزاد پی وی سي تولیدي فابریکې خپل پانګونه 1 میلیون ډالر ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې 3 کاله وړاندې د 3 لک ډالرو په پانګونه سره په فعالیت پیل کړی و. یا د فابریکا په یوه شپه او ورځ کې د 100 متره مربع پی وی سي د تولید وړتیا لري چې له یادو موادو کړکۍ او دروازې تولیدیږي او لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. دغه فابریکه له هرات سربیره خپل تولید کړي توکي د افغانستان نور ولایتونو ته استوي چې په ځانګړي توګه په ګاونډیو ولایتونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له هرات سربیره په تخار ولایت کې هم د پی وی سي تولیدي فابریکې کې پانګونه زیاته شوی. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت اړوند د کرنې پراختیا صندوق او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د 2.2 میلیارد افغانیو په ارزښت د پور ورکونې تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ به د 5 کلونو په ترڅ کې د کرنې په برخه کې هغو فعالو 9000 کسانو ته چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا معرفي کیږي پور ورکوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د تاسیس له پیل څخه تر دې دمه د کرنې او مالدارۍ اړوند په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو پورونه منظور کړي دي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله 1 پاوند 70 افغانۍ 1 پوله 1 یورو 94 افغانۍ 60 پوله 1 سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله 1 زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله 1 زر هندي روپۍ 1 زر اتیا افغانۍ او 1 زر پاکستانۍ روپۍ 500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. د افغانستان په وړاندې به وروسته نور ریپورټونه او مسایل هم ولرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته راسو. لیتوانیا چې د بیلاروس پر مشر الکساندر لوکاشنکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه له مهمو مخالفو څیرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، د بیلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي پرېږدي چې له پولې د بالتیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور په دې ریپورټ کې.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بېسارې توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي مینس قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پوله ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بیلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال له دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې 2 برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسیږي. د دوی اکثره یې د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادعا کړې چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي او د بیلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بیلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشنکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړی کړی. له هغه مهال راهیسې چې 68 کلن لوکاشنکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د لیتوانیا پلازمینه ویلنوس د بیلاروس پر جلا وطن بیلاروسانو تبدیل شوی او د لوکاشنکا سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکي بولي هم پناه ورکړې ده.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د درې پروژو جوړولو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د 1100 متره ویالي او دوه استنادي دیوالونه شامل دي چې په دې ټول باندې 16 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 16 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یو ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریباً مجموعاً 16.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا د انکشافي شوراګانو سره د انکشاف اتحاد لخوا نه د دوی سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 22,000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ویالې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینی برابرېدو سربېره به ځمکې خړوب شي، کورونه، سرکونه او ځمکې به یې د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمونږ خلک ټول د کنټرو ولس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي دا کلي ته خطر و، د کلینیک ته خطر و، جیران ته خطر و. انشاءالله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه به خلک انشاءالله بچ شي. زمونږ نه ډېر خطر و.
زه د انکشاف اتحاد نه ډېر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته ماندی او کانل منظور کړی دي. اوبو ډېر مشکلات لرو، ښه وشو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویلې د جوړولو چارې پیل کیږي چې همدا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
هشت صبح لیکلي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال په انکله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان په ابیټ آباد کې وواژه، نو ورسره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړل چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ سو. په سرمقاله کې راغلی: امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل سو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي پاند: طالبان دم ګړی د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلرمې پورې بشپړ سي. د سرمقالې په پای کې راغلي: له دې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل سي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چېرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظره نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال پان افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړي او جګړه یې تونده کړي چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم زو خوست دغلته وزیرستانی راکړل شوی کډوال وای چې په بیلا بیلو برخو کې سلاستون زو سره مخ دي په اړه په مو کې دی رپورت.
په خوست کې مشت وزیرستانی کډوال وای چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټرو ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتی اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې بریښنایي پیژندپاڼې یا تذکرې ولري. د ګلان کیمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کړو د ګاډي چې نه لیلم کیږي نه چې کوم میش ګاډي دی چې دیته میش مریض په شوړي بزور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټی چلاوي نو دا کچېرې د اسناد پرته جوړ نه شول په ځکه چې د کمپیوټري تذکرې غوړي کمپیوټري تذکرې میش سره شته نه. نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې دته د میشته یوالیار وبوسی چې میش د ګاډي مسله حل کو او میش خپل آمد و رفت په جاری وسوتی.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې د ښي لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته په اندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپل رحمان نامه میش هڅه غانه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میش نه جوړیږي میش ګاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحتنامه ګاډي ته جوړوي دا خو د میش اسه طریقه نشته میش خو می سپر خلک د میش نه سامانینه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی م خروپیږي مثال چې میش ته د طریقه جوړه کو چې دا شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالیږي څه پر ادازي وای په دیو توس چالیږي تو سرکات په کای باغوند دا به تو ثبوت وي.
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وای په لاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنه کوي حکومت بیا ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
یمز اسکر پښتنه کو چې کاغذ رکو یا اسناد رکو یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټمو ته راوي بیا پر راوني چې کومار ژوند دي زه اول په خپله دینې میوبې په پښې دا تشته منډه کړم زمیږ دا غوښتنه ده چې میږ ته دا حکومت یا اسناد رکو یا د میږ نه اسناد غوړي نه میږ خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري خو میش په لاره کې دروي دا سورلی وي دا تنګول وي دا ګرمۍ وي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو لپاره به د یوې لارې په جوړولو سلا مشوره وکړي. خوست والي محمد کټوازي وویل د خوست امنیه قمندانۍ او د ټرافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستانیو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسې دغه پیشنه چې د موږ وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کومدان نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توکس دي جزا
د خوست په ګډون په ځنګلي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوخوي چې نه وي دي او بای ټیټه ده خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
ستاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي نو په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ ورونه یو بل سره کښېنئ لوړې ژورې ته راکش کوي بس چې نور په افغانستان کښې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي ماشومان هم را زلمیان شو زلمیان هم سپینګیري شو سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کښې را ځي په بهرنیو باندې هم غږ کوو راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کښې لاس واچوئ چې افغانستان کښې صلح او ارامي را شي.
ورځې مخکې دا جنگ کم کم شروع و، ټول دوامدار شوله. بدې ورځې د جنګ راغلي و، وځوینه ناچاره راغلي و. لا که څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې و، په کور ماوان ولګېد، نیم کور مې ګډ شولو. خو زمان و سپین ږیری مې ورې پاته ده، د المسیان ما راایستلې په مینو کې، په بدانې کې، په لښتو کې، په خړو کې مې ځان راایستلې ده.
لوګر نه دم پښتانه غوښتنه ده چې نور د جنګونه بس کوي، نور د یتیمانو غم خوري. بس د خلکو د چیرونه له هدې هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري. بس ورور په چیره کې غم نیستي، بدبختي. بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی، نور غمونه کې ورک شي له افغانستانه.
محمد نادر ندرتي د ایران څخه کومل کی دا سوله دایمي شي، د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمیان اخوت او ورورولي، اتفاق او اتحاد راځي. ځکه چې دا یو څلوېښت کاله کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
دوستانو، په همدې سره چې ستاسو څو پیغامونه وو ورسېدو، د خبرونو وخته احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه ماڼۍ وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روان میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه، اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو، که غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ، زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. راځو د ازادي راډیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د زهرو کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان په سیمه کې د ښیښې جوړولو په مرکز اوښتی دی. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. د زابل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یوه ټونس موټر کې 14.5 کیلوګرامه ښیښه او دغه ډول له یوه کورلا موټر څخه 6 کیلو او 300 ګرامه هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قمندان وایي صمیمي رسنیو ته وویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول په نتیجه کې 3.5 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشې موادو یو قاچاق کون کې د قاچاق پر مهال ونیول شو.
نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیشي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
مومبیس و نامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کریمه یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم خام ده خو مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د خیشي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا د ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګاډو ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیشې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیشي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یوه هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه‌یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه‌یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه‌یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه‌یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته یې ویل چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له موتات څخه روغتیا کارکونکي او برعکس له روغتیا کارکونکي څخه موتات ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسېدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغېزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه کتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کېږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتادي نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي، وایي ورکې چې دا بیا په 2019 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنکړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي. یا مثلا خپل روح صورت هم د خپل کار تمزي کور کې منازعه پیدا کیږي، ورته دته په پوډري شوی دا کېدای شي چې لړ مخدره موادو پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د موتات نه نیولی او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیگما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ته راشو، د موتات فامیلي ښه جرګماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی موتاد، ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره، دا یو استیگما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټان مرک شي مسجد کې، نو داسي دې پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته استیگما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادینو روغتون کې. ښه، پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره، د استیگما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو د طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک څه نه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي اسټیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوی خپل فامیل ته چې زه معتاد یم، بیا کله چې فامیلی خبر شي، چون دغه یو استیگما ده، فامیل جامع ده، نوی مثلا ډاکتر نه شرمیږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي، پټې کړي، په لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم یو یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وایي ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وایي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون ننوته، وایي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مېڅکې، یو ساعت بعد چې پلار وایي کور ته راغی وایي زما ستون سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی، ښځه مې چې راغی وایي بیا دې څه څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي، زه لاړم وایي ومېڅکې. ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغېزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ لخوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو لخوا نه، د مختلفو خلکو لخوا نه، د ټولنې لخوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو لخوا نه، چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري. اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ، او بیا یې په چل او فریب په نشئی موادو اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
ورونه مې وړکې و، پلار مې بې وسله دي، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلمه، بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا رانه وړې ده، بله ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ به مې اخیستل، ما به وهل، ادر به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راتم، ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرټ مې ما اخیستم، ما ویلې او خدای پاکه، شل ورځې مې پوره شوې، دغه دونه سګرټ مې اخیستې وه چې بېلاند آ رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، در به مې زه پاکوو که ما به نه. ما ته سګرټ ما ته راکې، زه جوړېږم، او ته سګرټ ما ته رانه، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سي ویلې، ما وبخه، ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دې دي، په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وا، ما له خدای دې تبای برباد کړم، هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر یې وه، چې پوډر پرېږدم اتې تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپه کله پوډر ووهل، هسې ما ته به را کول نه، مقصد هغه خپل وخت به مې تېراوه، کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو یې مړ کړه. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شر ته وتښتېدلم، میدان شر کې څلور کاله دتی پاکه وم. سر چې وهنې وم بستر باندې مې باتېر شوی وه، مغز مې چرت نیولی وه. زه شوی وم 15 ورځ ژړه ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده، ویسې دا خښکیا. مور مې ویلې دې البته پوډر وهلې ده، 4 کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کول دې پوډر وهلې دي. هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بیسره وم. دا 2 کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بیخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و کسوگی؟
زه خوستا یار یم.
زمان یاری؟ زخون نپیگنم.
زم تا پشن عملی یم.
نخون نگسی وای زورا ورا که عملی یم. زنگ ایران کن که دا سنگ یار نیچی زین پیجنم.
رو گوار دا ملیانو خوندی سخی نیه دی سنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچولی او پیٹی دیکلی
دلاری میدی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی. نه ته ووایه چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی، څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوې؟
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم. اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو؟
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړې درکوي.
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم، دواخانه والا مې نه پېژني. فکر نه کوم چې باور راباندې وکړي. ته ورشه تا پېژني.
بالا زنا بالا نه غواړې زوراوره رنګ او کاني دې هسې هم د عملي دي. کله چې ورغلی سټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکړه. دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي.
اوس خو زران دیوالان شو، راته دواړه به ورځو. ته تر ما ډېر بلدې، رانیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره دې وکړه، درځه چې ورشو. څو دانې ګولۍ رانیسي؟
چې ښه ډېرې رانیږو. زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو. د پیسو غم یې مه کوه، پیسې راسره دي.
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي. زه هم والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راشید. ښه خدمت را ته وایه.
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي. د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي، ښې ډېرې راکړه.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي. واخلئ
راکه یاره، ژوندی خو اوسې.
خورو جانا اس میں پیسے اور کیا کھانا
تو وہ درے گا چل جیب پیسے رہو بس تم
لاسونا پورتا کا چلو دائیں انہیں خواہ دے گے
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو زو پولیس ہے
قومندان صاحب زما دوا خانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بار دوا خانه کی خرسیگی ڈاکٹران ناروغانو تور کوی
تو وس زما سره چالاکی کوی ها ز پویګه مچ دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرڅوی ته څاغ لری چې د ډاکټر نسخه نه پرته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشه گولی
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دی په نشو وخت کړه کته د ډاکټر له نسخه نه پرته د نشه گولی خرڅه نکړي نشایان به دا گولی له کومه کی دا دوا خانه ده که ساقی خانه
کماندان صاحب ما پرید زه بیگنایم
چپچه زه بیگنایم دا با پا محکمه که معلومه شی چه تا گناهگاری او که بیگنا وز درزیش پولیسو او زیتا لارشو کبیره
بایی کماندان صاحب
ده لاسونه او تا دا و موتر تا یورپورتا که چه او زیتای بوزو
پردوارو سرک کماندان صاحب